په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو خبرونه له بشیر ګواخ څخه اورو.
پرله پسې بارانونو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 940 کسان وژلي دي. نن قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو. افغان چارواکي وایي پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې دا میاشت به طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي. او وسوم د خبرونو تفصیل. پاکستان کې بیلابیلو سیمو کې د څو ورځو راهیسې روانو سختو بارانونو لږ تر لږه 940 کسان وژلې دي. د قدرتي افتونو د نظم ادارې ان ډی ایم ای نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې ډیر زیان په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوی او د 15 کورونو د ورانېدو تر څنګ 20 کسان زخمیان شوي هم دي. د یادې ادارې په خبره بلوچستان کې تر ټولو ډیر 13 کسان وژل شوي دي. دا اداره وایي چې کوشش کوي باران ځپلو سیمو کې خلکو ته مرستې ورسوي. نن په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا بلوچستان کې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د پاکستان صحت وزارت چارواکو ویلي دي چې دې کمپاین کې به قبایلي سیمو کې 9,80,000 خیبر پختونخوا کې 55,000 او بلوچستان کې 2,00,000 ماشومان ته د ګوزن ناروغۍ څخه د بچ کېدو څاڅکي ورکول کېږي. عوامي نېشنل ګوند وایي مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي راهداري لپاره عملی کارونه ځکه نه پیلوي چې تر اوسه پورې د پښتنو د حق خبره واضحه شوې نه ده. د دې ګوند یو مشر زید خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت د پښتنو له پامه غورځونې خپل پالیسي جاري وساتي دوی به احتجاجونه شروع کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون خبر ورکړ چې د دې پروژې د کارونو لپاره د ټیکو اعلان یا ټینډرز خپاره شوې دي. پښتنو سیاستوال وایي مرکزی حکومت د دوی د حق په خوړلو سره مهمې لارې د بلوچستان او خیبر پختونخوا څخه اړې او په پنجاب یې تیری خو حکومت دا نه مني. بلوچستان کې اف سي ځواکونو ادعا کړې چې د دغه صوبې په ډیره بوکټي سیمه کې 15 مشکوک وسلوال وژلې دي. د اف سي ځواکونو لخوا پرون خبرلان ته لیږل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرونیو عملیاتو کې یو مشکوک تن نیول شوی هم دی. امنیتي ځواکونو د دغه وسلوالو پیژندګلوي نه ده ښودلې او نه هم تر اوسه کومې ډلې په دې اړه څه ویلې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي پاکستان ورته ډاډ ورکړی دی چې د رواني مارچ میاشتې تر اخره پورې به د افغان طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي. د دې شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون نن مشال ریډیو ته وویل چې دې وروستیو کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د سولې د ملاتړ بیان هم د ستاینې وړ دی.
دریا اخر اسلام آباد اعلان داده است اسلام آباد هم داد ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د مولا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري. خو مولا اختر محمد منصور چې د مولا رسول د پلویانو په وینا د آی اس آی تر نظر لاندې دی ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولای شي د سولې خبرو ته چمتو کړي.
یاد دې چې لنډه مدرونه د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلو چې دوی پر طالبانو ځکه غیظ او نفوذ لري چې اغلته وسیږي او طبي سہولتونه عمر تحصیل دي نو دوی مذاکراتو ته حاضرول شي. خو طالبانو بیا په اسلام آباد کې د مذاکراتو څخه انکار کړو چې ته مواد د میشتې په لومړیو کې ترسره شي. خبرونه درته له مشال ریډیو وړاندې کوو. ترکی چارواکي وایي پرون ماښام په سرخار انقره کې 14 40 کسان ووژل. د دغه هیواد د صحت وزیر وویل چې د 14 115 زخمیان په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې پکې د 19 کسانو حالت ښه نه دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې په دوروسیو کلونو کې د سیمه ییزې بې ثباتۍ له کبله هدف ګرځېدلی. نوموړی زیاته کړی چې ترهګرې ډلې ځکه ولسي وګړي په نښه کوي چې هغوی د امنیتي ځواکونو سره مقابله نشي کولی. چاودنه د ګڼې ګوڼې او ترانسپورټي مرکز کیزیلای چوک په یو پارک کې شوې ده. ان ټی وی خبر ورکړی چې دا د بسونو تمځای سره نږدې د موټر بمی ځانورګې بریدو تر اوسه د حملې زموري چا نه ده منلې. د شام د ولسمشر بشار الاسد رژیم او اپوزیشن ډلو د اساتو ترمن د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د سولې مذاکرات نن په جنیوا کې پیلېږي. د دې خبرو هدف د شام د حکومتي ځواکونو مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ د ترنګلي اوربند څخه ګټه پورته کول دي. القاعده او داعش وسلوالي ډلې د جنگبندۍ برخه نه دي او د جنیوا په خبرو کې هم ګډون نه کوي. روس د ملګرو ملتونو د سولې استازي ستيفن دی مستور څخه غوښتي چې د شام کردان هم د مذاکراتو کې شامل کړي. د سعودي ملاتړ لرونکي د مخالفو ډلو د مذاکراتو عالي کمیټې ویلي چې دوی به په یو داسې اجرایوي واک لرونکي انتقالي حکومت ټینګار وکړي چې اسد او دغه نږدې ملګري پکې نه وي. خو د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي چې د دغه ډلې لخوا له حکومت څخه د اسد د لرې کولو غوښتنه سره کرخه ده چې دغه پانه په جنیوا کې د خبرو د ماتېدو سبب کېدای شي. او تمه ده د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر ایران د ممکنه بندیزونو لګولو او روس سره د اړیکو پر مسله نن په برسلس کې بحث وکړي. د اروپا د بهرنیو چارو شورا چې د اروپایي ټولنې د ټولو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پکې شامل دي په داسې حال کې دا غونډه کوي چې دغه ټولنه د تیر کال په جولای کې له نړیوالو قدرتونو سره تر اټومي موافقې وروسته له ایران سره د بیاړیکو مسله څیړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل که اړتیا وه پر ایران به د بالیسټیک میزایلو د ازمینو په غبرګون کې د اروپایي ټولنې لخوا بندیزونه ولګول شي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس هم د موسم حال او د پیسو به درته رابعه اکرم خان وایي.
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ او 50 پیسې او په 1.5 روپۍ. یو یورو په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 80 پیسې او په 28 روپۍ او 50 اویا پیسې. یو افغانۍ په 1.5 پیسې او په 1.5 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 250 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور کې باران وي او په کوټه او بنو کې به وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 14، بنو کې 9 او 21 او په کوټه کې 9 او 19 وي.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. دا خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې ورستایو بارانونو لکتر لگا 9 کسان مړ کړي او لسګونه نورې ټپي کړي دي. د هوا پیژندنې محکمې او چارواکي وایي تر ټولو زیات بارانونه په سوات او دیر کې شوي دي.
مولم جبا او دیر بلا کے ٹول نہ زیاد باران ریکارڈ کرے دے دریابونو کی دو بو سطح تے واشے و خو دیر خطرناک لیول مانی نظر
تاکل شوی لنن څخه په ګرد پاکستان کې ماشومان ته لګوزن یا پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکول او درې ورځنی کمپاین پیل شي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې او چارواکي وایي په کمپاین کې به ماشومان ته د وایټامین اے ګولۍ یا کیپسول هم ورکوي. او په بنو او شاوخوا کې میشت له شمالي وزیرستانه به کورکل شوي خلک وایي چې د کډوالۍ له ژوند د نور پتنګ راغلي حکومت دی بیرته خپل کورونو ته ولیږي.
دا غرمتا و دغ سوڑتا پا بدیا دا بال باش پریتا دا تبه دا بی مورد نره سنگوڑی چه خپل وطن تا مکو.
یو شمیر نور رپورٹونو هم او رئی هیلی دا لمشال رادیو سروسی. ورنۍ موضوع تر زور دونکو د پاکستان په مرکزی حکومت کې له قدرتۍ ناورینو سره د مبارزې د روایي په ملک کې دروانو بارانونو له وجې د مړو شو کسانو شمیر 9 او د ټپي شو هغو 80 ته رسیدلې ده. بلخوا د هوا پیژندنې محکمه په راتلونکو 24 ساعتونو کې د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو د یو شمیر سیمو په شمول په قبایلي سیمو کې د نور باران پیشګوئی کوي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
این ڈی ایم اے وای چې د بارانونو له وجې په بلوچستان کې د ټولو زیات اتلس کسان مړ شوي دي، په فاټا کې پنځلس، په پنجاب کې لس، او په خیبر پختونخوا کې شپږ کسان مړ شوي دي. این ڈی ایم اے وای چې د بارانونو له وجې قبایلي سیمو کې پنځه ویش کسان جوبل شوي دي، په بلوچستان کې دوه ویش، په پنجاب کې اتلس، او په خیبر پختونخوا کې پنځلس کسان جوبل شوي دي، او په درې وانو صوبو او په قبایلي سیمو کې پنځه اویا کورونو ته زیان هم رسیدلی دی. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې په راتلونکي څلیر ساتو کے بعد خیبر پختونخوا او پنجاب بر سیمو په شمول په فاټا کې د نور باران کې دو امکان دی. د موسمیاتو محکمه چارواکه محمد ریاض په ملک کې د شو بارانونو په حق لوایي
درې سلور ورځې باران والا سیستم پاکستان کې داخل شو او د بلوچستان نه سٹارټ شو. بلوچستان کې ډېر تیز باران شو، نالو کې اوبه رااله، اور سره سن مغربي کم حصے چې پاره کې درمیاني درجه باران وکړ، اور سره د پنجاب کې داخل شو. پنجاب نه کے پی اور کشمیر اور گلگت بلتستان کم علاقے چے پدے کے اور دے باران زیاد چے کم پوٹینشل ہو آغا کم دکے پی علاقی دی، خاص کر پسواب کے مولم جبا اور بیا دے بڑا کے ٹول نہ زیاد باران ریکارڈ کرے دے. پنجاب کے دا راول پنڈی ڈویژن بلتا تیز باران اور دیر باران شوے دے، اور دے سر پنالو کی اوبا ہم راکلی دی اور دریابونو کی دو بو سطح چے واشے وقت دیر خطرناک لیول مانی ندے.
دا ذکر دا چے دا تیر کال پا جولائی میاش کے دا پشکال بارانونو او سیلابونو لکبلا دو سوا ات کسان مړو او یو سل و پنځوس جوبل شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اردن کو چارواکو ویلی د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول هیواد کې ماشومان ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکول او درې ورځې کمپاین له نن څخه پیلوي. د خیبر پختونخوا په سوابای کې بیا دغه کمپاین هغلته پولیو ټیمونو پر وړاندې د امنیتی ستونزو له امله ځنډول شوی دی. د صحت محکمې چارواکي وایي د کمپاین پر مهال به ماشومانو ته د وایټامین اے ګولۍ یا کیپسول هم ورکي. زلان یوسف زی له پیښور رپورټ راکوي.
د ای پی آئی ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر تیمور مشال ریڈیو ته ویل چې درې ورځنی مهم کې د پنځو پنځوس لاکو څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول هدف دی، او د سوابیا ضلع پرته ټوله صوبه کې د پولیو ضد مهم لپاره له پنځلسو زرو زیات ټیمونه ګمارل شوي دي.
بعد دې کمنه دا کمپین د شند سټډر شي لکه هغه یونین فورسز چې کوم هاي ریسک وی نو د لکه بیروس دا کمپین کې نه دي. او ځکه چې پولیس سوابه کې چې کنه خپل د پولیس ته شاید مردان نه نور زلو چې کنه پولیس راوړي نو چون کې نور زلو کوم پروګرام وی نو د بیا د شې شر دي لکه دا سټډر پروګرام
نو موري زیاته کړه چې درې ورځې مهم رستو با په سلورم ورځ هم ځانګړي ټیمونه له پولیو ضد څاڅکو پاتې ماشومان ته ځان رسوي، او دا ځل د پولیو ضد څاڅکو ترڅنګ ماشومان ته د ویټامین اے څاڅکي هم ورکوي.
ویټامین اے کې څو چې کوم نه حاضر کوه او څو اکثر ماشومان زموږ د کلیزې کو کې چې کوم نه دي کې دا نیوټریشن کمی وي. د نیوټریشن کمی په وجه باندې دا ویټامین اے موږ ځکه ورکوو چې ویټامین اے هغه ویټامین چې دا د ماشومانو په توان کې لکه ډېر عمل د خصاتي، او چې دا ویټامین اے کمی نه وي نو بیا ویکسین هم ښه کار کوي، او چې کوم ماشوم کې د ویټامین اے کمی نه وي ویکسین هم ښه کار نه کوي.
د روان کال دوران په ټول ملک کې د پولیو وایرس وهلي ماشومانو شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي چې درې یې د خیبر پختونخوا، دوه د سین او یو پولیو کیس د بلوچستان دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
له شمالي وزیرستانه به کور کړل شوی خلک چې دا مهال په بنو او شاوخوا کې په کمپونو کې میشتي وایي د کډوالۍ له ژوند په تنګ راغلي او حکومت دې بیرته کورونو ته ولېږي. هلته په بکاخیل سیمه کې بیا بارانونو یو شمېر خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. له سیمې د مشال لړیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان کډوال وای روانو برانونو لکابله باکاخیل لره پرتا سیمه کې د کوټې چتر پریوتو لکابله دوا ماشومان مړه شوی درې ژوبل شوی او دامی پول شخصی خیمه بستی کې هم سو ورځې وړاندې یو مېرمن او د هغې نوی پیدا شوی دوا ماشومان هم مړه شوی دي. خو د دوی په وینا سو کې هم پوښتنه نه کړي، دوی یوه غوښتنه کړي چې خپلو سیمو ته دستانه کړي. بنو ټاونشیپ سره خیمه بستی کې آباد کډوال ګلدار ازوای نور هیڅ نه غواړي، خو خپلو سیمو ته دی ولېږي چې د خیمو ژوند نه نور تنگ شوي.
میر لکه بال بچ ډېر په تکلیف دي، در مخ شي واشه دي نه د بال بچي کیس روغای مړه شوله دل تا و د غرمتا و د سوړتا په بدیا دا بال بچ پرته دا تبه دا بیمورید نره څنګه غوډیو چې خپل وطن ته موکو.
میناور شاوای زنانا او ماشومان یې مړه کېږي خو پوښتنه یې څوک هم نه کړي.
دله چې کیمو ویر بوت په میش په دا متاثرین باندې تیریږي، کیم تکلیفات آی چاټ پاټ میش ته ټیم بدلوي، میش یای چې میش زر نظر خپل وطن ته پاریخ کو. میش ددنه هیڅ څه نه غوړي، هیڅ څه غم نشته، خو لکه هیڅ تنظیم دله نشته. میش ته هیڅوک نه دی روغلي کمانه چې دغه اسمانه څه ممکن تکلیفات په میش تیریږي.
فیض الله وای کلانا چې کډوال شوی ژوند یې لستون زو ډک دی.
میش پدا کې ټې پدا خې میش دا ژوند تیرې میش ډېر مشکلات سره مخی. برومینار باندې وشي کې ټېر باندې بایشي دې سوړ واجه مو زنانا مړه شو، بچو نه تکلیف او بچیا مړه شو. نو دا سه ډاکټر سره چې میش چې ورش یا یو بل می سره پاس کوي دا مطالبه چې میش د خپل وطن ته ولاړی.
د کډوالو دغه مشکل او بکا خیل کې مړه شوی ماشومان او پاړه مو چې کلا د اف ډی ایم ای چارواکو نو پوښتل، نو دوی هم دومره وویل دا غلطه دوی تللی او هڅه کړي چې د یادې کورنۍ هر ممکن امداد وکړي. د یادونه ده چې شمالي وزیرستانه سرکاري شمیرې تر مخه څه باندې یو لاک کورنۍ بې کوره شوې او د تیر یو کال نه د کډوالو واپسۍ مرحله شروع شوې چې تر اوسه پورې 15,000 پورې کورنۍ په تیر یو کال کې واپس شوې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اردوونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت له چین سره د اقتصادي راهدارۍ پروژې د کارونو پر مخ بیولو لپاره ټیکې یا ټینډرې اعلانوي، پښتانه سیاستوال وایي دوی دغه پروژې په اړه د مرکزی حکومت له وعدو او کړنو مطمئن نه دي. د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو نیوکه کړې وه چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي د دې پروژې مهمې لارې د پښتونخوا د پښتنو او بلوچستان د سیمو پر ځای له پنجاب تیرې کړي. د مسلم لیگ نون حکمران ګوند ویلي وو چې په دغه لړ کې به د ټولو صوبو ګیلې ختموي. اسرار عالم مومند پرې رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان سرکاري رادیو وایي چې د هیواد له پښتون میشتو سیمو د تیرېدونکې اقتصادي راهداري غربي لارې لپاره به نن ټینډرې پرانستل شي، خو پښتون کم پرسته سیاسي ګوندونه او پښتونخوا ولسي تحریک لا هم پر دغه لاره تحفظات لري. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود چې په دې لړ کې یې ډېرې هلې ځلې کړې تور لګوي چې مرکزی حکومت د اقتصادي کوریډور غربي لارې په نومو له پښتنو سیمو یوازې سړک تیرول غواړي. د ده په خبره په دې کې ریلوې، فایبر اپټیک کیبل، تیلو او ګیس نلی کې نشته. سید عالم مسعود وایي سیاسي ګوندونه اهم خاموش دي او له پښتنو سیمو د اقتصادي راهداري د تیرولو لپاره د دوی تحریک په ختمېدو دی. سید عالم مسعود وایي د اقتصادي کاریډور په اړه د دوی تحفظات برقرار دي، خو پښتانه قوم پرسته ګوندونه پر دې خاموش دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویاند سینیټر زاهد خان بیا وایي دوی خاموش نه دي او که د مرکزي حکومت رویه همداسې روانه وه نو دوی به ډېر زر په احتجاج لاس پورې کړي.
زمونږ بیا په دې مرکه کې خپلو کې چې آیا دې موږ بیا څه احتجاج وکولی چې حکومت په دې کې مخلص نه دی او خاص کر مرکزی حکومت چې کوم د موږ وزیر اعلی دی هغه پیسې پوهېږو نه ولې چې هغوی د پنجاب مفادات حافظ کوي هغه د پښتنو نه کوي په دې وجه باندې هغوی وی چې را دا کم روټ چې دا ټیک دی
که څه هم د عوامي نېشنل ګوند بیان د زید خان تور ولګاوه چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت له مرکزي حکومت سره د اقتصادي کاریډور په غربي لاره جوړ جاړی کړی، خو د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا د حکومت اتحادي ګوند خامی وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو دغه تورونه په بشپړه توګه ردوي او وایي
لاہور نہ ملتان نہ ملتان نہ مخ کے سکر ہوتا خاص اگے من کو فل فلش کا شروع یا پیسے مت پورا مغشوی دی دیکھو آ شانتے حرکت میں نیت تجوین پوری او صرف پنجاب او مرات دوی کی نہ لاجی خبر چے دا کو نو موسا بل لار نہیں بجے مچ ہوں گا خلاف
احتجاج. که څه هم مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو او د پختونخوا ولسی تحریک تورونه ردوي او وایي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي کاریډور ګټې به ټولو صوبو ته یو شان رسي، خو کارپوه اکراموتی وایي له پښتنو سیمو د تیریدونکې لارې پرتله په مشرقي لاره ډېر کار روان دی، کوم چې ښایي د اقتصادي راهداري اصل لار همدا ده چې له پنجاب سیمو ډېره تیریږي. خو د په خبره د خبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه ځکه خاموشه دي چې دوی نه غواړي د پیپلز پارټۍ او متحده قومي موومنټ په څېر له مشکلاتو سره مخ شي.
دوی دواړو پارټیو باندې یو پرشر اچولی دی چې په پاکستان کې هغوی سره اوس سیاسي تبدیلی راوستل غواړي، نو د هغې ویره هم
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په تیر کال د گوادر کاشغر اقتصادي راهدارۍ د لویدیځې لارې پرانیسته وکړه، خو لا هم ملت پاله ګوندونه او د مدني ټولنو غړي نیوکه لري چې اقتصادي راهداري یوازې د سړک نوم نه دی، بلکې په دې کې موټروی، د تیل او ګیس نل لیکا، فایبر اپټیک کیبل، تجارتي مرکزونه او صنعتي زونونه شامل دي. دوی له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې د اقتصادي راهداري دغه شپږ واړه جزئیات دي پر لویدیځې لارې جوړ کړل شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشون د سره نست ده
هغه ته فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته ته کینی ټول تختل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو هم مشال ریډیو ته دا اوس غوږی اوریدونکو، د افغانستان د سولې علي شورا هیله ښیي چې له افغان طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې د روانې مارچ میاشت په اوږدو کې وشي. دغه شورا یو چارواکي وایي د حکومت له وسلوالو مخالفینو څخه دوه ډلوې د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې او تمه ده چې پاکستان د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان هم د خبرو میز ته راولي. په حال کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي د سیمې د هیوادونو پر حکومتونو غږ کړی چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي. احمد تکل رپورټ لري.
نژدې درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې مارچ میاشتې تر 15مې نیټې ترسره شي. تر نن ورځې چې د مارچ 14مه ده یو لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به څه وخت وشي، خو د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې د ښکېلو اړخونو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې مارچ میاشتې په اوږدو کې ترسره شي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د روانې میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضروي. وروسته له دې چې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو خبرې رد کړې، څلور اړخیزې ډلې تر اوسه کومه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د سولې عالي شورا او د افغانستان دولت پوره تیاری لري او په دې وروستیو کې اسلام آباد هم ډاډ ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو یوې جلا شوې ډلې په دې وروستیو کې لیوالتیا ښودلې چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال مشر د دې دوو ډلو لخوا خبرو ته لیوالتیا یو مثبت بدلون بولي او هیله کوي چې پاکستان به د ملا اختر محمد منصور ډله هم خبرو ته چمتو کړي.
د ګلبدین
حکمتیار دریز چې مثبت پیغام یې استولی منطقي دی او د افغان ولس لپاره هم د منلو وړ دی او موږ هرکلی کوو. د ملا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري، خو ملا اختر محمد منصور چې د ملا رسول د پلویانو په وینا د آی اس آی تر نظر لاندې دی، ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولی شي د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. د سولې د عالي شورا د مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي اسماعیل ارماز پرون د سیمې پر حکومتونو غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی ارماز د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په کلکه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي او تروریستان دې نه پرېږدي چې د خپل فعالیت د مرکزونو په توګه د دوی له قلمرونو څخه کار واخلي. د ناټو ملکی استازي همدراز له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو له لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده.
د احمد تکل رپورټ مورد و. د افغانستان مشرانو جرګه د هغه هیواد له حکومت غواړي چې د امریکا او پاکستان د دوګونو سیاستونو پر وړاندې چپ خپل پاتې نشي. دغه جرګې غړي وایي چې امریکا د افغانستان د سولې په اړه رښتینی وایي نو د روانې جګړې پر ځای به د صادقانه سولې لپاره کار کړی وای. دوی د ملي وحدت حکومت غواړي چې د خپل بهرني سیاست کرخې روښانه کړي او له یادو هیوادونو څخه د افغانستان د سولې په اړه وضاحت وغواړي. په دغه اړه نور له کابله د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
راتلونکی ستونزمن کال هغه کال چې امریکایي چارواکي د افغان ځواکونو په وړاندې له ننګونو ډک بولي. له بل پلو سولې ته د وسلوالو طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې پوځي اقدام هم له پامه نه غورځوي. افغان سناتوران د امریکا دا ټول سیاستونه دوه ګونی متناقض او پیچلي تعریفوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دې ترڅنګ چې پاکستان د افغانستان دښمن بولي وایي امریکا او پاکستان د افغانستان په وړاندې رواني جګړه پیل کړې ده. سناتور نادر بلوچ د یک شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل
پاکستان د افغانستان له ناوړه شرایطو پوره ګټه اخلي او زموږ په خاوره کې ناځوانه انتحاري حملو ته ادامه ورکوي. که چیرې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په کارونو کې صادق وای نو په پاکستان به فشار راوړی وای چې سوله کې رښتینی همکاري وکړي. دوی افغانستان ته د خپلو ګټو لپاره راغلي دي او د ملي وحدت حکومت مشران باید د دوی په وړاندې قاطع تصمیم او یو ډول نظر ولري.
سناتوران د بهرنیو جنرالانو په هغو څرګندونو هم په غوسه و چې راتلونکي کال یې د افغانانو لپاره له ستونزو ډک کال یاد کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد زخی چې د یک شنبې د ورځې د جرګې مشري کوله د سناتورانو یو شمېر څرګندونې تاییدوي.
دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه صادقه نه ده دا موضوع تر یو حده زه تاییدوم، خو هغه ژمنې چې له افغانانو سره یې د سولې په اړه کړې دي باید عملي کړي.
له دې ټولو ناهیلیو سره سره بیا هم جمهوري ریاست وایي چې د سولې خبرو ته هیله لري. د جمهوري ریاست ویان ظفر هاشمي وایي چې د سولې په اړه پاکستان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
امیدواری دا ده چې امریکا او چین په دغه پروسه کې ښکیل دي او کله چې دوی غواړي پر پاکستان فشار واچوي لکه څنګه چې سرتاج عزیز ویلی و چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي نو پاکستان کولی سي طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
که څه هم طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی، خو له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړي ویلي و چې افغان حکومت باید اوس له پاکستان، چین او امریکا څخه وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي.
امن، مینا او ورورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره دی یو نشه خاورې د پاره دی سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بيته غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ. مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د دې د غرمې 12:30 بجې شوې د بشیر ګواخ نه د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم اداره ان ڈی ایم اے نن په یو خبر پاڼه کې وایي چې په بیلابیل سیمو کې د څو ورځو راهیسې روانو سختو بارانونو لږ تر لږه 9 کسان وژلي دي. د دې ادارې په خبره تر ټولو ډیر نقصان په بلوچستان، قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا کې اوښتی دی. نن په قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې له 5 کلونو څخه کم عمر ماشومان ته د پولیو ضد واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شو. عوامی نیشنل ګوند وایي مرکزی حکومت د پاکستان او چین اقتصادي راهداري لپاره عملي کارونه ځکه نه پیلوي چې تر اوسه پورې د پښتنو د حق خبره واضح شوې نه ده. د دې ګوند یو مشر زید خان نن مشال ریډیو ته وویل ک مرکزی حکومت د پښتنو لپاره غورځونې خپل پالیسي جاري وساتي، دوی به احتجاج وکړي. بلوچستان کې اف سی ځواکونو داوه کړې چې دغه صوبې په ډیره بوکتی سیمه کې 5 مشکوکو سوال وژلې دي. تر اوسه پورې امنیتي چارواکو د دغه کسانو پیژندګلوي نه ده ښودلې او نه هم کومه ډلې پرې عمل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې د رواني مارچ میاشتې تر اخره پورې به افغان طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي. لنډه موده وړاندې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو چې پر طالبانو نفوذ لري ځکه چې پاکستان کې اوسیږي او طبي سهولتونه ورته حاصل دي، خو طالبانو هغو مذاکراتو کې له ګډون څخه انکار کړی وو چې تمه کېده د دې میاشتې په لومړیو کې به ترسره شي. تمه ده د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پر ایران د ممکنه بندیزونو لګولو او له روس سره د اړیکو پر مسله نن په برسلز کې بحث وکړي. او ترکی چارواکي وایي پرون ماښام په سر ښار انقره کې یوې 14 کسان ووژل.
او اوسوریدونکو د ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راتوروي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې ملک کې په شوي بارانونو او د هغې د لاسه پر رسېدلي زیان لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې د بارانونو د لاسه بلوچستان، قبایلي سیمې، د خیبر پختونخوا او پنجاب ځینې برخې متاثره شوي چې له وجې یې د مالي زیان سره سره تر 500 پورې کسان مړه شوي دي. او د دې ټولو ذمهواري په حکومت او متعلقه ادارو راځي چې دوی د بارانونو او سیلابونو د ممکنه تباهۍ خبرداري په سم ډول نه ورکړي. دا راز آج ورځپاڼه وایي چې د موسمیاتو محکمې لخوا متعلقه ادارو او صوبایي حکومتونو ته د پیشګی اطلاع باوجود ځلې انتظامیو هغه رنګ اقدامات نه وکړي چې کوم پکارو او د هغې له وجې یو شمېر خلک مړه او جوبل شو. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې د ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو په پوځي عملیاتو او د دې وروستو د بحالې په عمل لیکلې ده. ادارې وایي چې د 5 کلونو زیات وخت تیر شو چې سوات او ملکن ډیویژن کې د حکومتي رټ بحالولو لپاره پوځي عملیات شوي وو، خو د آپریشن سرته رسیدو وروستو نړیوال بینک او ایشیایي ترقیاتي بینک د ملکن ډیویژن د بیا ودانه او بهاله جاج غستو د پاره یو سروې وکړه چې پکې ویل شو په دې ټوله مل با 8.5 ارب ډالر لګښت راځي چې پکې وفاقي حکومت د 10 ارب ډالر ورکولو ژمنه وکړه او نور رقم به امدادي ادارې ورکوي، خو تر دې دمه په دغه منصوبه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ادارې مخکې وایي چې د ملکن ډیویژن د تجربه پرانا کې د قبایلي سیمو نه به کور شوی خلکو واپسې او د دغه سیمې بیا ودانه 150 راپورته کړی دي ځکه چې د ملکن ډیویژن په نسبت دلته ډیر اوږد جنگ تیر شو. نو څنګه به حکومت او حکومتي ادارې په خشن داخلك خپل کورونو ته واپس ستانه کړي؟ او د رستیو کې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې یو غونډه کې ویل شوی وو چې د قبایلي سیمونه به کور شوی خلکو د پاره ځان لکړي شوی پیسو کې تر دې د 80% پورې هم ندي خرچ کړي شوی او د کورونو جوړولو فیصله اوس هم د وزیر اعظم د منظورې په انتظار ده. اداري اخیره کې لیکي چې تر دې دمه د قبایلي سیمو د بحاله او بیا ودانې اندازه هم نه ده لګول شوی، نو ځکه نخکاری دا مسله راتلونکي نږدې ورځو کې حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوردونکو پاکستانی دی نیشن ورځپاڼې افغانستان په لور د پاکستان د پالیسۍ او د افغانستان د روغې جوړې بهیر کې د هغه هیواد د رول په اړه لیکنه خپره کړې. بلخو رویټرز خبري ایجنسی په لیکنه کې د افغانستان د جګړې په اړه په هغه هیواد کې د ناټو ځواکونو د یو پخوانی امریکایي قومندان څرګندونې راخستې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو ته اورو. د دی نیشن ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې چې نوموړي پکې په هغه هیواد کې د افغان طالبانو او د هغوی د کورنیو د موجودیت د خبرې پخلی کړې جوتوي چې پاکستان له دغه حقیقته د انکار کولو پالیسي ورو په ورو له منځه وړي. پاکستان تر دې مخکې افغانستان په لو داسې پالیسي خپله کړې وه چې ویل به یو څه او کول به بل څه. اوس چې پاکستان په ډاګه ومنله چې په هغه هیواد کې افغان طالبان او د هغوی کورنۍ ژوند کوي، پاکستان به ګڼې داسې اقدامات وکړي چې دغه خبره یوې منطقي نتیجې ته ورسوي. پاکستان آیا ویلی شي چې افغان طالبانو ته د پناه ځایونو ورکولو پالیسي به په څومره وخت کې له منځه یوسي؟ لیکنه وایي دا هغه پوښتنې دي چې ورته د پاکستان د ځوابونو له نوعیته به معلومه شي چې هغه هیواد د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې څومره په جدیت سره رول لوبول غواړي. د لیکنې تر مخه په سیمه کې د طالبانو فعالیتونه او د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژه یو ځای نشي چلیدای. پر دې سربېره د ټاپي پروژې پر مخ بیولو لپاره هم سیمه ییز امن ته اړتیا ده. لیکنه زیاتوي پاکستان باید د خپلو خلکو د یو ښه راتلونکي په خاطر زړورې پریکړې وکړي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی د امریکایي پوځ د جنرال جان کیمبل په حواله ویلي چې په افغانستان کې لا هم د امریکایي ځواکونو موجودیت او د هغوی جنگي فعالیتونو ته اړتیا ده. د جنرال د تیرې اونۍ تر پایه پورې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو کمانډا په لاس کې لرله. جنرال کیمبل پر دې خبره ونه کړه چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه د کومو ځانګړو اختیاراتو غوښتنه کړې وه، خو یې ویل چې که د افغانستان په جګړه کې د هغه پر وړاندیزونو عمل ونه شي نو اهدافو ته به یې رسیدګي ګرانه شي. لیکنه کاږي د افغانستان جګړه داسې یوې مرحلې ته داخله شوې چې افغان امنیتي ځواکونه او هم په افغانستان کې میشت شاوخوا 14,000 بهرني ځواکونه یې له یوه امتحاني حالت سره مخامخ کړي. لیکنه زیاتوي جنرال کیمبل افغان امنیتی ځواکونو غوښتي چې له چیک پوسټو بهر ته ووځي او طالبان شا تک ته اړ کړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونا تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
پرون مخام د ترکیه په پلازمینه انکارا کې یو موټر بمی چاودنه شوه چې لزګونه کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. که څه هم تر اوسه د غبرید مسولیت چا نه دی منلې، خو چارواکي وایي لومړنی تحقیقات یې ښیي چې ډېره ممکنه ده دغه تروریستي عمل د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کے کے او یا هم د هغې کومې ملاتړې ډلې کړې وي. احمد تکل تفصیل لري.
د ترکیه په پلازمینه انقره کې پرونی چاودنه حکومتي ودانیو ته په نږدې سیمه کې وشوه. عیني شاهدان وایي له برید وروسته پوځي هلیکوپټرو په الوتنو پیل وکړ. د راپورونو له مخې صدر اعظم احمد داود اوغلو د کورنیو چارو له وزیر، د استخباراتو د ادارې له مشر او امنیتي چارواکو سره بیړنۍ غونډه وکړه. او ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د کورنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. حمله د انقرې په مرکزی برخه کې کیزیلای چوک او د گووین په نوم پارک ته نږدې وشوه او هغه بس یې په نخه کړ چې شلته نسورلې پکې وي. دا همغه سیمه ده چې نږدې یو میاشت مخکې یوې بلې چاودنې د سرتیرو په ګډون 9 کسان ووژل. که څه هم د پرونۍ چاودنې مسولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ترکیې یو استخباراتي مقام ریټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا حمله به د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کے کے او یا د هغې کومې متحدې ډلې کړی وي. د تیرې حملې مسولیت پی کے کے ته یوې نږدې ډلې منلی و، خو چارواکي وایي د سوریې کرد وسلوالو هم لاس پکې درلود. په انقره کې د پرون ماښام ځنوژونکو حمله په داسې حال کې کیږي چې مسکو پر انقره د سوریې په خوره کې دننه د کوردانو په سیمو کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو تور لګولای. روسیا وایي چې ترکیه د سوریې په سرحد کې 200 متره دننه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی دي، څو د سوریې په شمال کې د کوردی ډلو د سنگرونو د استحکام مخاوني سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په یو ټلویزیونی مرکه کې چې پرون خبره شو وویل مسکو په سوریه کې دننه د ترکیه د پوځي حضور د پراخولو په اړه کره اسناد لري. ترکیه په سوریه کې د کورد ډلو د سنگرونو د پیاوړتیا د مخنیوي غوښتنه کوله او بیا یې دا خپل مسلم حق وباله چې د سوریه په خاوره کې دننه یو امنیتي زون جوړ کړي. زموږ د معلوماتو له مخې دوی لا د مخه له سرحد څخه 200 متره وړاندې سوریه ته دننه اوښتي او استحکامات جوړوي. د لاوروف د څرګندونو په اړه ترکی چارواکو تر اوسه خبرګون نه دی خودلی. دا په داسې حال کې ده چې انقرې د جنوب ختیځ په دوو کورد میشتو ښارونو کې د خلکو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. په دې سیمه کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی د جنګیالیو پر ضد د عملیاتو د پیل لپاره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو دو لزرا یو سلو دیرش زیار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلشه.
افغان حکومت وایي له هیڅ هیواد سره یې له اروپا څخه د افغان کډوالو په زوره د ایستلو تفاهم نه دی کړی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت یو مسؤل د یکشنبې په ورځ د مشال راډیو افغان څنګه ته وویل اروپایي هیوادونه باید په دې برخه کې له افغانستان سره پر پخوانیو لاسلیک شویو تفاهم نامو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستو کې ډیلی میل خبرونه لیکلي چې برتانیا هغه افغان ژباړونکي چې په هغه هیواد کې منل شوي نه دي له خپلې خاورې وباسي. تفصیل له کابل خان محمد سین راکوي.
افغان حکومت وایي هر کله چې افغان کډوال له پخواني تفاهم لیک پرته افغانستان ته ستانه کړی شي بیرته به هغه هیواد ته ولیږل شي. دا خبره ځکه کیږي چې برطانی ویلي هغه افغان ژباړونکي چې برطانی نه دی منلي بیرته به افغانستان ته ستانه کړی شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له هیڅ هیواد سره د افغان کډوالو په زور د ایستلو تفاهم نه دی لاسلیک کړی او اروپایي هیوادونه باید په دې برخه کې پر پخوانیو لاسلیک شوو تفاهم نامو عمل وکړي.
حکومت افغانستان تا هنوز با هیچ کشور
افغان حکومت تر اوسه د افغان کډوالو په زور د ایستلو تفاهم نامه له هیڅ هیواد سره لاسلیک کړی نه ده. که دې برخه کې هر اقدام کیږي باید د نړیوالو اصولو او له افغانستان سره د شویو تفاهم نامو سره سم وشي.
خاغلی میاخیل وویل افغانستان په 2002 میلادي کال کې د برتانی په ګډون له شپږو اروپایي هیوادونو سره تفاهم نامې لاسلیک کړي چې لمخه به 15 ډلې کډوال له برتانی څخه په زور نه ایستل کیږي. په دوی کې هغه کډوال هم شاملېږي چې سیمې نام نه دي. ډیلیمیل دا هم ویلي چې د برتانی محکمې د افغان ژباړونکو د نه ایستلو د قانون حکم لغوه کړی او لیکلي دي چې دوی به بیرته هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د شنبې په ورځ پریکړه شوې چې د افغان کډوالو بیرته ستنېدل به د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د یوې هر اړخیزې تفاهم نامې په اساس ترسره شي. بلخوا هغه افغانان چې په هیواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی وایي چې د دې له امله یې ژوندونونه خوندي نه دي. د نورالله په نامه یوه ازادي راډیو ته وویل که افغان ژباړونکي بیرته هیواد ته ستانه کړی شي ژوند به یې له پخوا څخه زیات په خطر کې وي.
اندېښنه دا ده چې د هغو له برید سره مخ نه شم چې له ایساف سره د کار کولو مخالف دي. ځان خوندي نه احساسوم. اوس هم ډیرو ته معلومه ده چې دوی له ایساف سره کار کاوه او کله چې په بهر کې قبول نه شول بیرته راغلل ژوند یې په خطر کې دی.
راپورونه وایي له تېر یوه کال راهیسې شاوخوا 2,500 افغانان له غیر قانوني لارو څخه اروپایي هیوادونو ته تللي دي. له اروپایي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په زور د ایستلو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په هغو هیوادونو کې د کډوالو شمیر زیات او د بیرته ایستلو ګواښ شوی دی. بلخوا داسې افغانان هم شته چې په اروپایي هیوادونو کې د اسانتیاو د نه موندلو له امله بیرته هیواد ته ستانه شوي دي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالری،
اونیزې خبرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
د پاکستاني ایکسپریس ریویون ورسپانې ولیکنه وایي د پنجاب صوبې د پخواني گورنر زوی شاباز تاثیر د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نه دی خوشی کړل شوی. د لیکنې تر مخه یوې حکومتي کمیټې په خپل یو رپورټ کې د پاکستان د کورونا چارو وزیر ته وړاندیز کړی چې هغه حکومتي چارواکي ملامت کړي چې د ته د شاباز تاثیر د خوشی کېدو په اړه ناسم معلومات ورکړي وو. تفصیل له اسرار عالم مومند اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي یو تحقیقاتي کمیټه په دې نتیجه رسیدلې چې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر امنیتي سرتیرو نه بلکې اغواکارو په خپل خوخه خلاص کړي. دغه کمیټه په خپل رپورت کې ویلي دي دا بل وخت مخکې خبره وی چې ویل شي د شهباز تاثیر د خوشی کولو په بدل کې اغواکارو ته پیسې اهم ورکړل شوي. دا رپورټ پر داسې وخت راغلی چې افغان طالبانو ویلي دي دوی د شهباز تاثیر په تختولو یا خوشي کولو کې هیڅ قسمه لاس نه لري. یا د تحقیقاتي کمیټې د کورنو چارو وزیر چودري صالح خان سره په خپل جمع کړي رپورټ کې وړاندیز کړي چې هغه حکومتي چارواکي دې ملامت کړل شي چې د ته یې ویلي وو د پخواني گورنر زوی شهباز تاثیر د امنیتي سرتیرو لخوا په عملیاتو کې خوشي شوی وو. د کمیټې په خبره هیڅ یوې ادارې لره د شهباز تاثیر د خوشی کولو کریډیټ اخیستل نه دی پکار. شهباز تاثیر د خپل پلار سلمان تاثیر له مرګه شپږ میاشتې وروسته په کال 2011 کې وسلوالو د ټوپک په زور تختولی وو. سلمان تاثیر خپل امنیتي ساتونکي ممتاز قادری وژلی وو. سلمان تاثیر د مذهب د سپکاوي ضد قانون کې اصلاحات غوښتل. د پخواني گورنر زوی شهباز تاثیر د روانې میاشتې په اتمه نیټه د بلوچستان په کوچلاک سیمه کې امنیتي او استخباراتي چارو کوته په لاس ورغلی وو. د بلوچستان د ترګری د مخنیوي څانګې مشر اعتزاز ادا کړی وا چې شهباز تاثیر په کوچلاک سیمه کې په یو کمپاونډ چاپې دوران خوشی کړل شوی وو. د ده په خبره دغه عملیات پولیسو او استخباراتي الکارو د خوفیه معلوماتو پر اساس ترسره کړی وو. د بلوچستان صوبې د پولیسو مشر هم د پاکستان د کورنو چارو وزیر ته ویلي وو چې شهباز تاثیر د پولیسو لخوا په عملیاتو کې خوشی شوی. البته د پاکستان ځینې رسنیو ویلي وو چې شهباز تاثیر په زابل ولایت کې د ازبک سغدریز وسلوالو له قبضې څخه افغان طالبانو راخلاص کړی وو. د دا قسمه متضاد رپورټونو تر راتلو وروسته د کورنو چارو وزیر یو کمیټه جوړه کړه چې د شهباز تاثیر د خوشی کېدو په اړه کره معلومات وکړي. خو د بلوچستان حکومت وایاند انورالحق کاکړ پر دې خبره ټینګار کوي چې شهباز تاثیر د عملیاتو د لارې خوشی کړل شوی او د ده په خبره د کورنو چارو وزیر نفاق پیدا کول غواړي. کاکړ وایي شهباز تاثیر د ملیشیا ځواک د سرتیرو او استخباراتي ادارو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې راخوشي شوی. نوموړه زیاتوي دا ګناه نه ده چې د امنیتي ځواک سرتیری د دغه کار لپاره وستایل شي. د ده په خبره شهباز تاثیر د څلور نیم کالو پورې د ازبک وسلوالو په قبضه کې وو چې بیا افغان طالبانو هغه پاکستان ته واستولو.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د سین صوبې حکومت وایي هغلته درې پنځوس داسې دینی مدرسې معلومې کړې چې زده کوونکو ته پکې سخت دریځه مفکورې ورښودل کیږي. د صوبې حکومت د هیواد له امنیتي ادارو غوښتي چې د دغو مدرسو پر ضد لازم اقدامات وکړي. په دې موضوع د پاکستان ډان ورځپاڼې د یوې لیکنې مهم ټکی له منور شاه اورو.
ډان ورځپاڼه د سند صوبې د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو له خولې لیکي استخباراتي ادارو د درې پنځوس مدرسو په اړه رپورټونه ورکړي چې د اورپکیتوب اړخ ته رجحان لري. په دې کې زیاتره مدرسې په کراچۍ ښار کې دي. تیر کال په دغه راز یو رپورټ کې ویل شوی وو چې نه سلویخ مدرسې د ترهګرو ډلو سره تعلقات لري. ورځپاڼه لیکي د تیر کال د رپورټ له وجې مذهبي ګوندونو او ډلو د حکومت خلاف سخت رد عمل څرګند کړی وو. نو دا وار په دې رپورټ کې د کومو ډلو یا تنظیمونو ذکر نشته، خو بیا هم د داخله چارو وزارت وایي چې د لړکی پولیس او رینجرز واک ته د کاروایی کولو امر شوی دی. البته دا نه دی ویل شوی چې د تیر کال په رپورټ باندې هم څه عملی کاروایی وشوه او کنه. ورځپاڼه د سند صوبې د کورونو چارو د وزارت په حواله لیکي چې د تیر کال اپریل میاشت پورې په دې صوبه کې څه باندې څلور زره مدرسې وې، خو په تیر یو کال کې دا شمېره د دولسو زرو نه اوښتی ده او څه باندې شپږ لکه زده کوونکي پکې درس وایي. په دې مدرسو کې یوازې شپږ زره او اووه سوه مدرسې د حکومت سره رجسټر شوې دي. دا راز ایاد وزارت ویلي چې د دې صوبې په بیلابیلو برخو کې یې یو سل او اووه شپېته نارجسټر شوې مدرسې بندې کړي هم دي. ډان ورځپاڼې ته د کورنو چارو د وزارت چارواکو ویلي په دغه صوبه کې به یوازې هغه مدرسو ته د کار کولو اجازه ورکوي چې د حکومت نه منظوري واخلي، او کومې نارجسټر شوې مدرسې چې د وړاندې نه روانې دي هغوی ته هم اطلاع ورکړل شوې چې زر تر زره د ځان د حکومت سره رجسټر کړي.
چارواکي وایي د سند صوبې زیاتره مدرسې په کراچۍ ښار کې دي. دا راز په دې مدرسو کې زیات شمیر د وفاق المدارس العربیه دیوبندی مسلک سره تړاو لري. دویم نمبر زیات شمیر بیا د تنظیم المدارس اهل سنت بریلوی او په دریم نمبر د وفاق المدارس فقه جعفریه سره تعلق لري.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د مشال ریډیو دوریدونکو به غیر دولتي موسسي په ننګرهار کې د زراعت تعلیم او غذایی مسؤلیت د ادارو د چارواکو پر وړاندې هغه بنیادی ستونزې په یو بحث کې را برسېره کړې چې ولس ورسره لاس او ګریوان دی. دغه بحث چې پرون پیل شوی ټاکل شوی نن دوشنبه هم دوام ولري. له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
یا د ناسا د پی ټی آر او یا د سولې ښوونیزې او څېړنیزې موسسې د اکسپام نړیوالې موسسې په مالی مرسته د جلال آباد ښار په یوه مقامی هوټل کې جوړه کړې وه چې پر ننګرهار سربیره پکې د هرات او تخار ولایتونو څخه په لسګونو ښځینه او نارینه او عدالت غوښتونکو برخه اخیستې وه. په ننګرهار کې د سولې د ښوونیزې او څېړنیزې موسسې مشر ډاکټر عبدالله توحیدی په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
اساسي هدف د دغه مجلس نه دغه دی چې حکومتي چارواکي د دغه کسانو ستونزې د تعلیم تربیې زراعت او د غذایي مسؤلیت په برخه کې واوري. هغه کومه د اډوکسي ستراتیژي چې دوی ترتیب کړې ده هغه ورته وړاندې کړي، په عین زمن کې د دوی نه وعدې واخلي چې په راتلونکي کې دوی څه پلانونه لري او هغه
په دغه ناسته کې د پوهنې ریاست اړوند پر ستونزو سربیره په زراعت ریاست کې د پرمختیا په وړاندې د پرتو ستونزو یادونه هم وشوه چې د دغه ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عطاول حق بشری د ستونزو د اواری په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
دغه ستونزې د حل په مورد کې مونږ څه برنامې لرو چې د کرنې وزارت تر چتر لاندې دلته کار کوي، نو مونږ کولی شو چې هغه ستونزې چې دلته په ننګرهار کې موجودې دي، خاصا د زراعت او مالداری په برخه کې، همدارس د آبیاری په برخه کې، نو هغه ته مونږ ان شاء الله رسیدګي به وکړو.
د ننګرهار ولایتي شورا په خوانی وکیل زابط امیر محمد مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې ترغی چې په ټول هیواد کې قانون نوی پلی شوه، ستونزې په اسانه نشي حل کېده.
هغه خلک چې دا غصب کوي، دا قانون ماته یې په ټولونه کې نظام خراب کړی، د دیو د مخنیوي لپاره کار وشي، هغه نو ستاسو دا کارونه د موثر تمه وي، خو یو اندازه تاثیرات هم لري چې ولس او جامعه لپاره کار وشي.
خو په ننګرهار کې د عدالت غوښتنې د کمیټې مشر ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې دوی هر میاشت په اړوندو ریاستونو کې د هغو ستونزو په اړه له چارواکو سره ویني چې له مخکې نه ورته په ګوته شوي وي.
مونږ میاشت کې یو ځل دوه ځلې دې ادارو سره ګورو، هماغه موضوعات چې ملته وړي دي دلته به تعقیبوو. د خان سره هم زه ګورو، د رسمي چارواکي سره هم ګورو، یعنې دغه پروسه تعقیبېږي. یوازینۍ د دوه کسي کمیټه ده چې د نورو په پرتله دا اوږدمهاله ده او ډېره ستره لاسته راوړنه لري.
د سولې ښوونیزه او څېړنیزه موسسه په ننګرهار، تخار او هرات ولایتونو کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د پوهنې، زراعت او غذایي مسؤلیت په برخه کې کار کوي چې په هر ولایت کې درې ولسوالۍ په نخښه کوي. د عدالت غوښتنې کمیټې پکې جوړوي او د خلکو سره په خبرو اترو کې د یادو ادارو ستونزې رابرسېره کوي، د چارواکو په وړاندې ږدي او په شریکه ورته د حل لارې چارې لټوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اردوونکو په کراچۍ کې میشت ځینې پښتانه هر اتوار یا یکشنبه د کلفټن په سیمه کې د سمندر غاړې ته ورځي او اتڼونه سره کوي. دوی ویلي دغه لارې غواړي د یوه بل له حاله خبر شي او خپله رخصتي په خوشحالۍ تېره کړي. د مشال راډیو د خبریال محمد عمران رپورټ اورو، ورپسې بیا تاسو ته هم د اتڼې وه سندره اورو.
کراچی ښار ته د مزدوري په غرض راغلي پښتانه وګړي وایي چې دوی د چوټۍ په ورځ د یو بل سره د میلاوېدو او بیا په خوشحالۍ د تیرولو لپاره د دې اتڼونو تابع کوي. د دې اتڼ را جوړونکي حاجي نعیم چې د بلوچستان قلعه عبدالله سره تعلق ساتي مشال ریډیو ته وویل چې ټوله اونۍ کارونه وکړي نو دا یوه ورځ د دوی د راغونډېدو او اتڼ کولو لپاره مخصوص ده. یو اتن کون کی امین اللہ چی دا کوئٹی اسی دن کے دے وائی چی پا دی اتن کی دا دوی سر دا ہری سیمی دا پختنو پا شمول پا گن شمیر کی دا نور جب ویون کی خلق ہم گڑن کئی چی مقصد یوازی لگ وقت پا خوشالی تیرہ ولی
اتوار پا راس پا شادی درازو ہر اتوار داری ملک و گرامی اگر دول پا مخام پا اتن کو بیاد دیگی جبا پاس با دی کم معلومی نیز سم رڑی را ہونی کل پا دوا دی پا شور دی ایکس دی نا خودو سپیکنگ ہم دی که پاکستانم دی
د عقیل عبدالله اکرام مشال ریډیو ته وویل چې دلته که څه هم دوی د خوشحالۍ لپاره راغلي خو پښتانه لا اوس هم په دې ښار کې ستونزې لري.
پښتانه دي چې هغه خفه دي ولې زموږ مشران چې کوم دي هغه یو په یو لار نه دي. غټ پښتانه چې کوم دي که وزیرستان والا دي که سوات والا دي که باجوړ والا دي او چې کوم افغانستان والا دي موږ چې دا ټول سره یو شي او دلته زموږ د اکثر ارکان چې کوم دي پلس والا اکثر څنګه ولیم کوي دیځې کې او په لارې شناختونه پښتانه کې او دیځې کې
د یوې اندازې تر مخه په کراچۍ کې 50 لکه پورې پښتانه ژوند کوي چې زیاتره پکې مزدور کار دي. خو دې اتن تر اغلی پښتانه وایي چې دا د دوی خار دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
پام کوه، جال ور سره دی.
خبرونه او فریادونه
تیر دی پام
گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری راغلی جمهوریت پی اس نے اخلو بفن گرانو اوریدن کو ددین مخه چی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوئے 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 خودر تو وے بھی میو جی پام کا
دا مشال ریڈیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
بلبلاتی بارن والی وینا ما بوبا بر کو درتلو